هفت تا هفت، هفت روز هفته.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه خبرونه د عبیدالله وید په تخنیکي همکارۍ درته خپریږي. مهم راپور مو دا ده چې په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند د ځینو سیمو جګړه د پاکستاني جنرالانو لخوا رهبري کیږي. مهم راپور بل هم لرو دا چې دفاع وزارت وایي په هلمند، کندز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې د مخالفینو پر ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. خو تر هرڅه مخکې خبرونه ده. افغانستان مهم خبرونه نجاسا پیدر اوروي.
د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لوري اته تړل شوی خوانزي بیرته پرانستل شو. د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې اړوند په 14 کې 3 کسان ټپیان شوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه د پاکستان د پوځ یو شمېر جنرالانو رهبری کوله. په هلمند کې د پولیسو د 515 بس زون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبریالانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلی دي په یونیفورم کې، تور درشانی، تور نقابونه، دا ټول شان د ولسی خلکو لیدلی دي. دا مشته راپورونه راکړي دي، خو داسې دقیق ارقام یې مشته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
ښاغلی انګار که څه هم په دې اړه اسناد رسنیو ته ونه ښودل، خو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ بریدونه په پاکستان کې میشتو لښکر جنګوي او لښکر طیبه دوه وسلوالو ډلو په غاړه درلودل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د دغو ستونزو د حل په اړه یو ورځنی ورکشاپ کې وویل هڅې روانې دي چې د دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتي ستونزې هوارې شي.
افغانستان اسلامی جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی، ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي. خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طراحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه ده اخیستې.
د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو، انګلستان، جرمنی، فرانسا، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده امارات سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري اته تړل شوي خوانزي بیرته پرانستل شوي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از یک روز
مزد شدن به پردای دا خوانزی د یوی ورځی له تړل کې دوه ورځې بیرته پرانستل شوې دي او اوس مهال زده کوونکي کولی شي چې خوانزی او تلر شي. خغلی عرب د دغه خوانزی او د تړل کې دوه عواملو په اړه سونه ویل، خو تر دې وړاندې د معرف چارواکو ویلي چې د ناامنۍ او لوجې په بیلابیلو برخو کې سلګونه خوانزی تړل شوي. او د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یوې 14 لامل 3 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه 14 تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې 14 نن سهار په یو سراچه موټر کې د ځای پر ځای شوي مقتدسي مین لامل شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
ازادي رادیو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناتو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. د جرمني له بلد ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې نن خپره سوه، چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو په اړه کار وکړو، خو د ټینګار وکړ چې ترکیه اوس هم د ناټو تر ټولو لوی ملاتړی هیواد دی. د ویلي هغه خبرې چې وایي ترکیه شایي له ناټو ایتلاف ووځي د ترکانو د مخالفینو لخوا خپریږي. چاوش اوغلو همداراز ویلي چې اروپایي اتحادیه د ترکیه توهین کوي چې د پناه غوښتونکو د بحران په مسأله کې د دې هیواد د رول په بدل کې ترکانو ته د ویزې پرته اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر ویلي د روسیې او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي. د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شایي په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. نن د روسیې په یاکتنبورګ ښار کې په یو پوهنتون کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو مخکې شتاینمایر ویلي چې د اوکراین په لویدیځ کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته اوس هم فرصت شته. د ویل چې د منسک د سولې پروسه باید د داسې هڅو مرکزي ټکی وي. د همداراز له روسیې او لویدیځ غوښتنه کړې ده چې د روسیې او ناټو شورا له فرصتونو ګټه پورته کړي او لانجمن وضعیت ته حل ومومي. د شتاینمایر خبرې په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې لاوروف خبریالانو ته وویل چې له جرمني سره د ترینګلو اړیکو مسؤلیت د روسیې په غاړه نه دی. ویل کېږي له لاوروف سره به د شتاینمایر خبرې پر انرژي، اوکراین او د سربیا پر کړکیچ متمرکزې وي. په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دیرشو زیات سو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیه پولې ته نږدې په اتمی سرحدي سیمه کې سوې ده. په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریې د کورنۍ جګړې جنګیالي لیژل. په هغو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او رویټرز خبري اژانس وایي کروالی یې نسي تاییدولی، د ویجاړ شوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریې ادلب ولایت چې اتمی سیمه په کې پرته ده، د سوریې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د هغو مخالفینو عمده مرکز دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موسل 15 کلی نیولی دي. د موسل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي چې پرون سهار پیل سول. د کوردانو محلي امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي کورد قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي په پام کې لري پر داعش سخت دریځې ډلې د فشار زیاتولو لپاره ګڼ نور کلي هم تصفیه کړي. د شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې 50 کیلومتره مربع ساحه تصفیه سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په هوایي حملو کې د دغو عملیاتو ملاتړ کوي او په یوه دغسې حمله کې یو موټر بم ویجاړ کړل سوی دی. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت سول. پرون وروسته له هغې چې له دې هوایي میدان څخه د ډزو راپورونه خپاره سول، پولیسو له اتم ترمینل څخه مسافر وایستل، خو دغې اوازې د هوایي ډګر په مسافرو کې بیره خپره کړه. په دوی کې یو هم کاترین ټیلر ده چې له دې ډګره پاریس ته روانه وه. هغې ان بی سی تلویزیون ته داسې ویلي:
نو وای موږ په اول ترمینل کې الوتنې ته په انتظار ناست وو. ناسا په ټولو خلکو هغه لوري ته منډې پیل کړې. موږ د ځینو ډزو اوازونو ته ورته غږونه واورېدل.
د نیویارک او نیوجرسي سرحدي اداره چې د جان اف کینیډي هوایي میدان چارې هم پر غاړه لري، په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې په دې هوایي ډګر کې د ډزو شواهد نه دي لیدل سوي. دغه اداره زیاتوي چې اتم نمبر ترمینل د کومې پیښې د مخنیوي لپاره احتیاطا تخلیه کړای سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي رادیو ردل ده. خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګو پانه کې کتلې شي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي دي په یونیفورم کې. د ټول اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
د دفاع وزارت بیا په یو بل راپور کې وایي په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نور ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. په دې پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه هم د دویمې نیمایي په برخه کې اوري. یو کلی زرغګونه ډرامه او د نیمه نړۍ دوه اونیز پروګرامونه هم اوري. البته په یو کلی زرغګونه ډرامه کې داسې راغلي:
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخل لاسمانه پزمک هوا بیا ورته وای چې ورته وکاو
خو یو چې دا بد کار دی لدی فیسبوک نه څونور کسانم داس نه وړه ګټه اخیسته و
هله دا پروگرام تر پایا واره په هلمند کې د 515 بوست ځون قومندان وای د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمی پورس په خبري ناشته کې ویل د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیسته ده. هغه په نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د پراخ عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. په دې اړه نور حال زموږ همکاري لیسته ای راکوي.
د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای دوی دا شواهد لري چې د هلمند په دی ورستوي جنگونو کې د پاکستان د پوز د یو شمیر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګار د دوشمه پورس په خبري ناشته کې ول د جنرالانو په نادلی ناوا او ګرمسیر ورسره کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبری کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګار ول دغه پاکستانی جنرالانو نه واج د جنگ په لومړی کرشو کې د افغان ځواکونو په ضد بردونو کې برخه اخیسته ده، بلکې دغه وسلوالو څوک او ادارې هم په غاړه اخیسته و چې په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بردونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي په یونیفورم کې تور درشانې تور نقابونه او د ټول شان د ولسی خلکو لیدلې دي. د مشته راپورونه راکړي دي خو داسې دقیق ارکان مې مشته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کم ګروپ په کومه ساحه کې راغلی دی او کم څوک په کومې ساحه کې راغلی دی. خو داسې په دقیق ارکان مې مشته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونې نفر راله په دې دونې راله خو د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته د څوک اداره کوي.
د 515 بوس زون کمانډان ول وسلوال ته درنه طرفات راولې دي ځکه خو په ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سړه سوې ده. ویل کېږي په تیرونی کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو په سختو نښتو کې د جنگ دواړو غاړو ته درنه طرفات هم اوښتي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یو خبري ناشته کې ول کته هم د وسلوالو ډیر کسان وژل شوی دي خو د 250 وژل شو وسلوالو داسې نوملړې رسنوي ته وښودې چې د په وینا یا جسدونه د جنگ پر میدان پاتې شوی دي او یا وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوی دی او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغه عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغه پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو لا لوړاندې پناوی او نادلی ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وجل کېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسولین نه مني. د هلمند چارواکو کته هم په تیرو دوونو کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وجل سو سرتیرو شمیره 15 شي. خود پولیس یې سرچینه د نوم نشو درو په شرط ازادي رادیو ټول په ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د دې ورستوي جنگونو لامل د افغان سرتیرو شاو خش پته تنه وجل سوی او یو شپیر نور هم ټپن سوی دي. د بوست د 515 زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای په دې خنړی بردونی کې د نړیوالو تروریستانو په شمول د لشکری جنگوي او لشکری طیبه کسانو هم برخه اخیسته ده.
ټول ډلې چې تاسو پیژنئ ټول په دې کې برخه اخیسته ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اوریدلي هغه ټول ډلو دلته برخه اخیسته او ټول ډلې شاته او بل نور چې زموږ کتابو کوموندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګار ول ګنشمیر افغان کمانډو او خاص ځواکونه رسیدلی دي. پلان جوړ شوی دی او ډیر ژر به په نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د هغې سیمو د برتنیول لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغان ځواکونو د لاسو وتلی دي. د ځینو سرچینو په حواله ډیر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای په ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کړي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاته د یو شمیر امریکایي ځواکونو درتلو خبره تایید کړه خو د دقیق ځای او شمیر پړه معلومات ورنکړل. په تیرو دوه اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادعلي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې شپږ او په ځینو نورو سیمو کې بیخي اته کیلومترې ته ورسولې. محمد علي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو واوریدل چې هلته په ځینو سیمو کې د هلمند امنیتي چارواکو په خبره پاکستانی جنرالان جګړه مختبیایي او ویل کېږي چې د پاکستانی پوځ ډیری کسان هلته له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه کوي. البته دا خبرې د په هلمند کې د 515 بوستون قومندان پاسوال حکیم انګار نن په یو خبری غونډه کې کړی دی. ورزو ځینو اس ایم ایسونو ته چې تازه موږ تر رسیدلی او د هلمند وضعیت په اړه د عامو خلکو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له هلمند بسم الله په اس ام اس کې ازادۍ راډیو ته لیکلي چې په هلمند کې پاکستانی ځواکونه او جنرالان جګړه مخته وړي، نو باید د هلمند د سرحدونو امنیت ټینګ وساتل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي چې په افغانستان کې 10% ځوانان په نشه یي توکو اخته دي او د هلمند ډیره جګړه هم د پاکستانی ځواکونو لخوا د تریاکو او نشه یي توکو په خاطر روانه ده. اخوا محمد قاسم له هلمند لیکلي فاتح د حکومت د ایداوي چې د هلمند ګرمسیر او ناوي پولیسوالي کې د پاکستاني عسکرو برخه اخیستي دروغ ده. تاسو هم کولای شئ ازادي رادیو ته په 1313 اس ام اس باندې موږ ته لنډ پیغامونه راولېږئ څو تاسو له نوم سره یو ځای درته خبر شي. البته کولای شئ چې د افغان بي سیم د سیم کارتونو له لارې دغه خدمت ته ورسیږئ. لکه څنګه مو چې د هلمند په اړه په ریپورت کې واورید، په هلمند کې په ځینو سیمو کې پاکستانی جنرالان د جګړې رهبری په لاس کې لري. بلته دا خبره د هلمند د 515 بوستون قومندان پاسوال حکیم انګار کړی ده. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې په هلمند، ننګرهار، کندز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او ډېره برلاسي هم د افغان ځواکونو ده. دغه خبرې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي رادیو ته کړی ویل دي چې په ډیرو سیمو کې افغان پوځیان برلاسي دي او اخی لاستراوړنې لري. یوسف خان زادران په دې اړه جزئیات راټول کړي او هم د اوس سره معلومات په ژوندۍ بڼه شریکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او داعش جنگیالیو د ځپلو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت دویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
د ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنی غوري او د کندوز په امام صاحب او خلایزال کې تر ټولو ډېرې حملې دي چې موږ یې پر وړاندې لاسترولنې هم لرو او د افغانانو لسګونه دښمنان وژل شوي دي.
ښاغلی رادمنش وایي چې په دغو جګړو کې ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عربي او یغوري لسګونه بهرني جنگیالي وژل شوي چې مړی یې سره صلیب ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو تر څنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو لیکلي چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هیواد په 33 ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړي، خو وایي چې دا په دې معنی نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډیر وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید د روان حالت کابو کول لپاره استخباراتي او کشفي برخه پیاوړې کړي. د دې کمیسون غړی سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړې کولو پرته په روانو جګړو کې بریا سخته ده.
زه فکر کوم چې وسنۍ جنگ او کشفی او استخباراتی جنگ دی، چریکی جنگ دی. په کار ده چې موږ هغه څه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانونه باید هغه کشفی ارګانونو ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کوي دی مخکې د مخکې نه هغې مخه ونیول شي. که چېرته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوزي چارو کار په ایګل سلیمان خیل هم د دې ترڅنګ چې د کشفی او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي وای چې افغان حکومت باید روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ییز هڅه هم پیاوړي کړي. هغه ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید د تصفیه شوي سیمو ساتنې ته پاملرنه ډیره کړي تر څو په یو ځای کې لوڅو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
بله، په ریپورت کې موریدل چې دفاع وزارت وی په زینو سیمو کې له هغې ډلې پکتیکا، هلمند، کندهار او زینو نورو ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد دوی عملیات روان دي او ډیره برلاسي هم د افغان ځواکونو په برخه ده. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کتنې ته به غوږ شو چې اجمل تورمان ډیری مطالب لیدلی دي او پکې ډیری موضوعاتو تمرکز د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس اختلافونو ته ځانګړي شوي او همدارس په هلمند کې په رواني جګړې هم په ورځپاڼو کې مطالب لیکل شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د ولسمشر غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترمن د رامنځته شوي اختلافاتو او د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ولسمشرۍ له تیرو ناندریزو ټاکنو وروسته د هیواد د نظام د کاواک کېدو په اړه یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د سرمقالې لیکوال دی چې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ بې باوري تر روسي هدر رسیدلې ده، ان تر دې چې اوس یو پر بل پر رسمي مجالسو او غونډو کې په ښکارا نیوکې کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت نور خپل امتحان ورکړ او ناکام دی او خدا ده چې د دې ستونزې مناسبه حل لاره چې تر ډیره په نړیوالې ټولنې او ملي مشرانو پورې اړه پیدا کوي ولټول شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې له ارګ سره د سپیدار اړیکې په دې څو لنډو ورځو کې نه دي تیرینګړي شوي. دغه خړپړتیا د ملي وحدت د حکومت له پیله غځېدلې ده، ځکه اوسنۍ ماجرا کومه نوې خبره او تر اټکله پورې پرمختیا نشي ګڼل کېدای. د سرمقالې لیکوال لیکي د جانکيري دغه پریکړې نه له اساسي قانون سره اړخ لګولای شوای، نه یې کوم بل منطق موندلی شوای، ځکه خو په دغه سي جوړخ له پیله ملي باور زیانېدلی و. د دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ناروغان او ټپیان په خپل وخت دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د لاسرسي امکانات نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د اګست میاشت له پیل هر ورځ د 15 په شاوخوا کې ناروغان دغه روغتون ته ورځي چې یا د ټولنه د معمولي حالت ډیر کم بولي. د مطلب لیکوال د سرچینې په حواله لیکلي چې هلمند له تیرې ویلې سیزې د جګړو شاهد وو، خو دغه جګړې د روغتیایي خدمتونو د رسیدلو په برخه کې تر ټولو لوی خندونه جوړ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې د لشکر طیبه جنگیالي د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI د افسرانو په مشرۍ د هلمند په جګړه کې فعاله ونډه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د لشکر طیبه ډلې جنگیالي چې د هند په کشمیر کې جنگيږي اوس تر هلمند را رسیدلي دي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم اوریدل او مطالبې کتلې شي. اوس به مرشو یو بل راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو په پلي کېدو کې ځینې ستونزې موجود دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال دغه ستونزو د حل په ورکشاپ کې ویل هڅې پیل کړي چې دغه تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وی هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو ترڅنګ نورې ستونزې هم لري. دغه نور تفصیل در رحمت الله افغان راپور کې.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ له طرح کولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحلو د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشه وای د اساسي قانون لمخې حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف دی.
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طرحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه ده اخیستې.
افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو دو کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمیر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بیلابیل ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقت نامه متاسفانه وخت کې به ما میایا کلمات
له بده مرغه هغه موافقت نامه چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړون کله خو غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقت نامو کې غلط استعمالیږي او یا ځین نورې ستونزې لري
وایي چې بعض مشکلات دیگر دار.
ښاغلی کلکنای زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنیو چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دی استولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاده برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس وخت از دې رادیو ته غوښتل چې د سهار لوو د ماخام تر وو په هغه څه پوچی آشنا رادیو خبرونه کوي تاسو ته نشرات لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جنگونو پر مهال له هیواد څخه د ورکو او قاچاق شوی او یو لکو تاریخي آثار څخه څه باندې لزر بیرته ترلاسه شوی او څه باندې 15 د وزارت مسلکي کارکونکو د کیندلو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. د وزارت وایي د تاریخي سیمو امنیت خوندي شي دوی به لا کیندنی وکړي او لرغونی آثار به پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د غوښتنې په صورت کې به د دوی ځواکونه په یاده برخه کې تو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یونسکو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په مرسته هڅې تیزی شوي چې د افغانستان څخه ورک او قاچاق شوي شاوخوا یو لک تاریخي آثار بیرته هیواد ته ستانه شي. دا وزارت وایي له 2000 لومړي کال راهیسې څه باندې 10000 تاریخي آثار هیواد ته راستانه شوي او څه باندې 15000 په خپل افغان متخصصینو د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. دا وزارت وایي که د هیواد د پیژندل شو تاریخي سیمو امنیت ډاډمن شي افغان متخصصین به د تاریخي آثارو د مندلو په هدف نور کیندنه هم وکړي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
یو امنیتي پټه موجوده ده چې پر بوله پټه بلکې د دې پټه شاوخوا 15000 موږ د لرغونو ساحو د امنیت په خوندیتوب بوخت. د افغانستان د لرغونو ساحو شمیر خورا زیات دی. دغه شمیره یوازې تر څو ولایتونو پورې محدوده ده. موږ اړتیا لرو چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې امنیتي ځواک ولرو. د افغانستان د لرغونو ساحو تاریخي ابدو د ساتنې لپاره موږ یې لمنې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا غوښتنه د حکومت مشرتابه لخوا ومنل.
خاغلی حکیمی وویل له یونسکو او انټرپول له پولیسو سره په بهر کې د افغانستان د تاریخي آثارو د مندلو لپاره تفاهم لیکونه لاسلیک شوی او یاد ورګانونو په زینو اروپایي هوادونو کې تر اوسه په سلګونو په افغانستان پورې اړوان تاریخي آثار نیولی او افغان سفارتونو ته سپارلی دي. خاغلی حکیمی دا هم وویل اوس مهال د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د کورنیو چارو وزارت د 02 په نامه یو امنیتي قطعه ګمارل شوی خو د ده په خبره کافي نه ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي که د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې د امنیتي همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړي دا وزارت حاضر دی چې مرسته ورسره وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
ما یک قطعه امنیتی در چوکات وزارت امور داخله فعالیت میکنم که مسئولیت تامین امنیت تمام است.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې مونږ یو ځانګړی امنیتی قطعه لرو چې د تاریخي سیمو او آثارو ساتنه کوي. کله د اطلاعات او فرهنګ وزارت وغواړي چې دا ځواک زیات او یا د نورو سیمو ساتلو ته امنیتي ځواکونه غواړي د کورنیو چارو وزارت سره د موضوع شریکه کړي مونږ حاضر یو چې په دې اړه اقدام وکړو.
بلخوا ځینې خلک ډاډمن نه دي چې د هیواد پروان او ناامنیو کې به دا ډول سیمې له قاچاق کوونکو خوندي پاتې شي. د غزنی ولایت یو وسیدونکو حکمت الله حکمت وای
ناصر باستانی هم قاچاق کیږي
مرکز کې کېدای شي چې وساتل شي یا ساتلی وي، خو نورو ځایو کې چې دا آثار موجود دي، باستاني آثار، دا یې غلا کړي دي، وړي دي، خرڅوي. اوس خو ګډوډي ده، آثارونه چې په کوم ځای کې موجودیت لري هغه اوس د دولت په لاس کې نه ده، هغه ورور طالبانو په لاس کې ده، یا د هغه ټوپک سالارانو په لاس کې ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې سبان د 400 سیمې د تاریخي آثارو لرونکي سیمې پیژندل شوې دي. حکمت الله حکمت وایي که د دغو سیمو ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي، نو خپل سر کیندنې به پکې دوام وکړي او تاریخي آثار به د پخوا په شان قاچاق شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
تاسو ازادي راډیو نه د تاتو فرهنګ وزارت راپور وړید چې د ځینو تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کیدو په اړه باندې. په همدې سره رسیږو د پروګرام د نیمایي برخې پای ته. البته له وروسته به اوس چې 2:30 بجې دي، ملالۍ بشیر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ډلهییز بریدونه د پاکستان د پوځ د یو شمېر جنرالانو لخوا رهبري کېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنفرانسونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیزې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې اته تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن سهار چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي د روسیې او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي، د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شای په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناټو پر ځینې غړي هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانوژونکي برید کې د وژل سویو کسانو شمیر تر 30 زیات سو. د عراق کورد ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل 15 کلي نیولې دي. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت سول. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا والی وایي د دغه ایالت په جنوب کې د درنو سیلابونو له کبله شاوخوا زر کسان موقتو استوګنځایونو ته لیږل سوي او 20,000 نور کسان له سیلاب ځپلو سیمو ژغورل سوي دي.
ملالۍ بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورول. د خبرونه او نور مطالب په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی او اوریدلی شئ، او همداراز facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو بشپړ متن او د راپورونو لینکونه تاسو ته خبروي. یو ځل بیا هم د پښتو فیسبوک پاڼې درس وایم facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه یې جوړ کړي. وروسته له هغه به د یو کلی زرغونه ډراما او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام درته خبر شي. د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وایي چې تر دې دمه افغان سوداګرو په چابهار بندر کې لسل میلیونو ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. دغه بورډ مشر رحیم الدین حاجی غانن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیری پانګوالو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو له کبله پانګونې ته زړونه خکړي دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر ښه بدل کېدای شي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزای له ایران غواړي چې په دغه بندر کې افغان پانګوالو ته د پانګونې لپاره لا زیات امکانات او اسانتیاب برابری کړی. د افغانستان او ایران د سوداګریزو توکو ګډ نندارتون په ډیر ژر په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګری خونی ویان سیمودین په سرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به په نږدې ورځو کې د څلور ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شي. د خاغلی پسرلی په وینا چې په دغه نندارتون کې بعد افغانستان او ایران د مختلفو خصوصي سکتورونو سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شي. خاغلی پسرلی وایي چې دغه ګډ سوداګریز نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لپاره بازار موندنه او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي، او بلخوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي، او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانی ولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تر اوسه نه دی راغلی، خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را به شي سلطان ماما.
ښه رښتیا، هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړې؟
سلطان ماما سید رښتیا وایي، اوس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه، خیر دې وسي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسې، دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي. ډېر ښه کار وکړه. نعیمه تم خیر اوسې، دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علی،
اجازه ده؟
راځه راځه جمیله، هلته مو درته ځای پرېښی. ټول درته پته مو و،
کور مو ودان. ډېر وبخئ چې وځنډېدم، یو جنجال راته پیدا شو. غواړم تاسو ته یې ووایم. رښتیا سعیده تا نه دي ویلي؟
نه نه مې دي ویلي. سلطان ماما زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سعیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهېږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنئ. اې چورت مه خرابوه، چا به در سره ټوکې کړې وي؟
څنګه چورتونه وهو؟ دا نو څنګه ټوکه ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله له اسمانه یې په ځمکه ووهه، بیا ورته ووایه چې وه ټوکه وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسانو هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهیږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو پاک کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا د یو ناروغ په هکله لیکلي وو چې وینه ورته پکار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله نیت دې ښه دی، د خیر کار دې کړه.
ناصره لکه چې په بلا واوښتو. خدای داد هم ویلي وه چې جمیل مونږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي چې عکسونه یې ماچوه.
ته اوس غلی شه، چې څوک خبرې ونه اوري. اوس څنګه وکړو؟
نور ماما ده، تاسې غلی شئ. سلطان ماما زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو ځکه خو مو راغوښتیم دي. موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده، دا خو مونږ ښیي که نه؟
تښته ناصره، تښته، ځان باسه.
چیرته منډې وهې؟
زه یې درته رانیسم. ته پدموشه چیرته تختید یا؟
خیر ده، پرې به ده خدای داده، ما یې سم نه دی کړی. عکسونه نور محمد فیسبوک ته اچولي وو.
ښه، نو تا څنګه منډه کړه بیا؟ درازه اوس به پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتې لیکېږي.
خیر هی خدای داده، خیر دی، خوشي مې که. ما خو تا ته ټوله کیسه وکړه.
راځه راځه، اوس نو ټولو ته اقرار وکړه چې ته بدمشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه ږدې، او بیا ورته لیکې چې دا قاچاقبران دي. مخکې شه،
مخکې شه.
راځه رای والا، چیسته او تخته دیوان اصره؟
جمیله، سعید کاکا، منگو بخه، دست منو گفتل آقا
چیشه؟ بخه نغواری؟ یعنی دا اکسونه تاسو فیسبوک دا چه ولیو؟ دا چه در تا ولیو؟
سلطان ماما، ما نور ماما تا دیر ویل چه مکوا دا جمیل توی نوم مبدا و وی نمانلا، ما خدای داد تا دوله کیسه وکده
خدای دادا، چه در تا ویل؟
زد بدمشه وای، نور داست کار نکوام، بد میکری
ها، یعنی شک می په یقین بدل سو خسو چې په خپل اخلو مو اقرار وکه
سید لالا خیر دی چې کی یو مو بخه خطا نه شوی دا
خو اختیا وای زه دې و سر در ته ماتو مو ته وای چې و مې بخه ته دی خو
سلطان ماما واړه خو نه دی پرېږ دی چې خې وټه کوي دوی زما او سید نوم بدو
نه نه خیر دی بیا نه کو
او توبه می دی در رسنه قانون رو تا جزا تاکلی اولو سواله ای که اماغوی تا پلاس ورکو
نه خیر ده جمیل لالا سعید لالا ومو بخی
خو ریختیا وی بیایت کلا داسی نکو
صبر صبر زدوی نو پختو نکو تاسی دا کار ولی وکا لجمیل و سعید سرمو چل ارل
آقا دغ نرمامد ویل چل سعید و جمیل نخپل غچ اخلم زکا چیم دوی مونگ پولیسو تا پلاس ورکو چی دوی هم لاسلام سره د پودر و کار کهو
خواه ده دی کاری خل حق زیاده
او خوز پخیمانه یو باورو کهی
او ریختیاوی جمیل کاکا خیر ده مونخ پلا گناه منو ومو بخه خیر ده نهیم کاکا تو ور تو وایا
گوری ده لکان خب پخیمانه دی بخنه دیره غواری رازی چی بی بخو
نه نه ده لکان ده بخلو لیاقت نلری پر ایک ده چی سم پوشی
جمیله در کشی کچی اول سوالی تایی
نه 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 اول سوالی تایی نیم
که معلم صاحب خوشی چی بری که مکتب تزایی لما غورتی نمطور او سنوای درس نول واسته
نن خوزه ما خوب یه خدای خبر چه و کالایشم رشم
ولی معلم صاحب دست ما وایه بیا با مدرسون پاتیشی چوک با مونگت درس را کبی؟
خیر خدای میرا پانده هیلی لوری تلگل زر زر لارسا سدر پسی درزم لکار لرم
وی معلم صاحب بل زی تزی مکتب تا نرازی؟
نه رازم تلارشا چی غیر زره نشی
خواه معلم صاحب
وی خدایا دا کسان لطس وقتا چی را پسیدی اخه دی ولسوالی پولیسان برا غلیوی کنا
نکا غلاما اخی معلمی تو گورا بیا مکتب تا روانه دا
او دا خو بیا روانه دا لگه چیز من خبری اس بی تاثیر و نکه دا خز خویچ ویره نلری
اه معلم صاحبه تا بیا مکتب تا روانه ها تا ایچ پا خبره نپویگی لکه چه
سره لده چستا خوان تا مزنگم والای و چه کور کی که نوا تا بیام روانه یا؟ لکه چه دخوان غوگونه دی کرنه دی که چنگه؟
وی خدایا دا چه بلا خلق دی؟ اوز با چه کوام؟ وی شکره چه پولیسان رو رسیده؟
مدره گای، وی مدره گای
لکه چه راغ رو رپسی؟ اوز کن بل جنجال جو نشی؟
تاسو نه پورتا گای، تاسای ما خوازی گای
خسر
تاسو چوکی؟ مونگ چه کردی چه بداری گو ها؟
مونگ دوله سواله پولیسانیو دادی کارتو نمو باز نون رو تاسو خلاصی دای نشای
زه
ماله ما سایبی تا در پنزی تلاره شا نون رو بیغم و سا مونگ بلو دوی سر پوشو
خیا سامد ازم برزم
اصد سنگ پا دی خیز خوشحال جوان دارم کرده لاوایی چه مونه دی کردی؟
نه نه سایبا ام دازم مونگ لاره دا مونگ چه نه دی کردی؟ او بیا دی معلمی سره موږ څه کار لرو
ریښتیا وایي ورو ورو
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو مخته شئ
خصم ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي
اوس خبرې پرېږدئ پورته شئ موټر ته خصم سر سر موټر ته حرکت ورکړه
راغلی خزی دیره می اندخنه و سره لدی چی او می لدی چی مکتب تا دنه نشوی
او راغلم خوسته نمی لور خطه اینه او سمش دی
آقا دی جی که او بودی ویچ که هم دای وشی با مخ که او دلاجان را دک که
آرام
شا رنگ بیخیا ولته کله چې پولیس او هغه کسان ونیول تا ته خو به نور څه نه ویلي
نه نه همدا چې پولیس یې ولیدل ځای په ځای ودرېدل
نوره ته ورخطا کېږه مه نوره بالکل بې غمه اوسه هغه کوڅه ډبې خو پولیسو ونیول
بیخي نه یمه پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو فکر مې کوو لام هغه کسان راپسې دي
نه نه نوره خپه کېږه مه بس له شره خلاص شو
هو یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې رانه شي څه به کوم هغوی نن ډېر اخطارونه راکول
توبه توبه ولې نو داسې فکر دې کوو ما خو سمه پوهه کړې بیا هم ته ډارېږې ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کینم او پولیس له شا پسې درځي
خو بیا هم زړه مې رېږدېده پوهېږې دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي موږ هسې دلته روانو
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل بیا یو څو ګامه درپسې درغلم مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو هو
د عبدالله پلاره زما زړه کې اوس هم ډار شته
پرېږده نورې دا خبرې ختمې شوې ښه شو چې ونیول شو اوس به خپله جزا وویني
دا به نوره ته هم عبرت شي نور کوڅه ډبې به هم اصلاح شي
هو په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیوو هغوی ګناهګار وو د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي
نو اوریدونکو آیا په هیجی چې د رسنیو قانون هغه کسان ته څه جزا ټاکلې کوم چې په فیسبوک کې په خلکو تورونه لګوي او یا له انټرنیټ نه ناوړه استفاده کوي
هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکې ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې په دې خبرې کې چې په دې وروستي وختونو کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی عام خلک او د خځو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري په دې اړه به د اړوند ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو زه مسعود نیازی یم قدرمنو اوریدونکو په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې بای شوی چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شي یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خځو سره د تاوتریخوالی څو قضیې سب شوی چې د یو څو قضیو یادونه کوو د اسد ومنیټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ځای شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي د اسد لسمنیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان انجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمنیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یو لسمنیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلن انجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یو 20 منیټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومیده، د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپل شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودیږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي. د همداسې تاوتریخوالي یوه قرباني د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
زه په مزار شریف کې د خپلې خور په کور کې وم او هلته مې درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت مې وکړ او پلار ته مې ویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، زه ډېره وړکه یم، غواړم درس وایم. پلار مې هم راسره ومنله او راته یې ویل چې ستا خوښه نه وي واده ورسره مه کوه. کله چې هغه خلک خبر شول د شپې لخوا زموږ کور ته راغلل. زما مور پلار یې ډېر ووهل. زه یې په لاس په مرمۍ وویشتلم، په کندهار کې زما ژامه را ماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب و. په ما حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول. څوارلس کلنه زهره هم د کورنیو تاوتریخوالو بله قربانی وه چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پرې ظلمونه وکړل، وې سوځوله او بالاخره وفات شوه. د زهره کورنۍ له څو اونیو راهیسې په کابل کې احتساب کړی و. ویل یې تر هغه وخته چې د زهره قاتلین ونهنیول شي دوی د زهره مړی خاورو ته نسپاري. بالاخره د زهره د قتل په تور نیول شوي مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړې کورنۍ د هغې مړی د کابل په بیبي مهرو غونډۍ کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا له مور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسر ګنۍ پرې ډېر ظلمونه کول، تل به یې درانه او شاقه کارونه کول. ګلکاري به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بالاخره یې دومره ووهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کیږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کیږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
نما نوم محمد رفیق ترخیان نه اسلام دا شاید ته اجازه ورکی چې خود سره دې بد سلام وسی نه پښتو ورکی او اوس دا بازی خبرونه مونږ اورو چې چا په تبر وزن یو چا په ځا پرې کړی دا له تمدن او له کلتور نه لري خلک دي چې هر څوک دا کار کوي ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ور نه کړسي نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زما نوم اجي سدا جان ده. نو دا د خزو مقابل کې د ظلم دا تیری دا زمونږ د عدلي وزارت د ستر محکمې چې د خپل په دې فساد کې اخته دي که دغسې خلکو ته جزا پالنی ورکړې وای نو دغسې مشکل نه پیدا کېدل که یو سړي باندې قید وخیزي دوه کاله درې کاله هغه یا په بیه اخلي هغه په واسطه خوسي کوي خو دوی ته رشوت خوله کې واچوي دا په خوسي کوي ادي وارثان باید پوښتنه وکړي ادي باید حکومت پوښتنه وکړي. نو دغه داسې نه ده چې مثال د یو نونو پخه پرې کړم شونډې پرې کړه لسونه پرې کړه او دا د نیشه ګرځي دا باید په جزا باندې ورسېږي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. دا چې ولې ورستر بلی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتې دودې د خزو د حقونو فعالې مریم زرمتی په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوي چې له خزو سره د تاوتریخوالی پیښې ورستر بلی ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي طبیعي ده په هغه کې دغو خلکو دپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده که چېرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي دای دیغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه دای یو متکرر مجرم سی.
د بشری حقوقو د صاحب دفتر د خځو او ماشومان د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سک کال د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
متاسفانه
حق پیخی چې سک کال لمک سره ثبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 1450 قضیه د کال لپیل نه تر اوسه پورې لمک سره ثبت شوی دی. په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 370 قضیه ثبت شوی وي چې په دې حساب د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی.
خشونت بالا رفت.
میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د دا ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او خپل غږ یې پورته کړی دی او د زلفي او زهرا په قضیو کې هم هلې ځلې کړي په اړوندو ادارو یې فشار راوړی چې دې ډول قضیو ته جدي توجه وکړي.
نظر به وظایف او صلاحیت های مون داد خو
موږ نظر په هغو صلاحیتونو چې لروي داد خواهی مکړي او خپل غږ مو پورته کړي. هغه قضیه چې رسیدګي ورته نکېږي موږ یې له بیلابیلو ارګانونو سره لکه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سارنوالۍ لوی سارنوالۍ کورنیو چارو وزارت د سیمې له ولسوالانو او محاکمو سره تماس نیسو او د اړوندو قضیو په اړه پرې فشار راولو چې رسیدګي ورته وکړي. له هغې جملې نه یوه د زلفي قضیه وه چې مجرمین یې نه ونیول شوي موږ بیا دا قضیه په لیکلي ډول کورنیو چارو وزارت ته واستوله چې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې مجرمین ونیول شول او همدارنګه مو د زهرا په قضیه کې په اړوندو ادارو ډیر فشار راوست. ویل کېږي چې خواښې او خسر یې نیول شوي دي خو میړه یې تښتیدلی دی. دا قضیه په جدي ډول تعقیبوو.
قضایایی که به مراجعه میشه از این طریق ما اونا رو پیگیری میکنیم.
دا چې په دې وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی عدلي او کشفي ارګانونو تر اوسه په دې اړه څومره مجرمین نیولي او دوسیې په کومو مراحلو کې دي د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په همدې هکله د خپلو څېړنو او لاسته راوړنو په اړه وایي.
دا زهرا د قضیې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي او دوسیه یې کابل ته لیږدول سوې ده. هغه قضیه چې له پولیسو سره ثبت دي موږ پرې کار کوو، اسناد او شواهد راټولوو. کله چې خپل قانوني مراحل پوره کړي بیا یې لوی څارنوالۍ ته لیږو. له نیکه مرغه هغه پیښې چې په غور کې شوې وي اکثریت قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږدول سوي دي. موږ هیڅ داسې کومه قضیه نه لرو چې بې غوري پکې سوي وي. د هیواد په هر ګوټ کې چې جرم ترسره کیږي موږ په عاجل ډول رسیدگی ورته کوو
او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډیرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زمک په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلی او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو ازادي را روی امواج متوسط